የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ቀደርመኑ አብሪዱንኩ ደራዲዮይ መጀሌ ፖፕል ሸቤ ኸበራወነኪ ፈርሃንጊ ኸበሩነ ዳርዋሻት ሰላብ ሳፊ ፓያት ደሸቤ ወንዲ ፓባረከ ሪፖርት ደላቲኒ አሜሪካ ደመሹር ሻየር پیبلو نرودا پا بارک یو مطلب در روشانیانو او در ویزیانو در اختلافونو پا اڑا بحث او نور مطالب او ردائی شئی دونه فرهنگی خبرونه قسیم سلم الولی
د تیر سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور د پخوانی وزیر خیال محمد کټوازی جنازه خاورو ته وسپارل سو. خیال محمد کټوازی سربیر پر دې چې د ژوند په یو پړاو کې سیاسي فعال او شاعر او لیکوال هم و. لدڅخه د شعر څو ټولګې، یو شمیر لنډې کیسې او نورې لیکنې پاتې دي. هر ورشاد خیال محمد کټوازی د ژوند وروستي کلونه له هیواد څخه لری په اروپا کې تیر کړل او هلته وفات سو. د لمړي ځل لپاره یو افغان کمپوزر، پیانو ژغونکی او موسیقي پو په امریکا کې د ګرامی په نوم مهمه جایزه وګټله. عمر اکرم په لاس انجلس کې د ګرامی د جایزو په 55مه دستوره کې د خپل ایګو اف لاف البم په خاطر ګرامی مډال ترلاسه کړ. اته څلوېښت کلن عمر اکرم په نیویارک کې زیږېدلی دی. د پلار د شلمې پیړۍ په شپېتمو کلونو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ډیپلومات په توګه کار کاوه. شغل اکرم چې موسیقي په پخوانی چکسلواکیا، امریکا او کیوبا کې ویلې او زده کړې ده، تر اوسه څلور البومونه راستلې دي. د وروستي البوم د مینې انګازه چې دولس قطعې لري تیر کال بازار ته راووت. د عمر اکرم له موسیقي سره افغانان بلد نه دي، خو په لویدیځو هیوادونو کې ډېر خوښوونکي لري. د پوهان ډاکټر عبدالحمد جاوید د لسم تلین په مناسبت په کابل کې د هغه مرحوم یاد غونډه جوړه سوه. په دې غونډه کې چې د ملي شورا ځینو غړو، یو شمیر دولتي مقاماتو، د پوهنتونونو ځینو استادانو او د علومو اکاډمي یو شمیر غړیو پکې ګډون کړی و، د پوهان ډاکټر جاوید په ژوند، آثارو او علمي مقام باندې خبرې وسوې. پوهان ډاکټر جاوید په دری ادبیات کې دکتورا لرله. دی د ځینو علمي کتابونو مؤلف او د ځینو نورو آثارو ژباړن دی. له ارواښاد جاوید څخه ځینې پښتو لیکنې او ژباړنې هم پاتې دي.
د کابل د تیری ونی په فرهنګي خبرونو کې یو دا خبر هم وو چې کتابشار کلتوري مؤسسې د ارواښاد امان الله سیلاب صافي په یاد او د هغه د شعرونو د کتاب کنډولي د مخکتنې غونډه جوړه وه. زموږ همکار نورګل شفق دې غونډې ته ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرو دوشنبې په ورځ د دلوې په درویشتمه نیټه په کابل کې د کتابخار په کلتوري مرکز کې د ارواښاد امان الله سیلاب صافي د شعرونو د کتاب کنډولي د مخکتنې غونډه وه. په دې غونډه کې د سیلاب صافي په شاعرۍ، ژوند، آثارو او افکارو خبرې وشوې. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور چې د دې غونډې یو ویناوال و، ښاغلی سیلاب د روانې هجري پیړۍ د دیرشمو او څلوېښتمو کلونو د غزل یو ډېر ښه شاعر وباله او ویې ویل چې د او ځینو نورو ملګرو په هغه وخت کې په هیواد ورځپاڼه کې د شریکی دنیا په نوم یو شریکه پاڼه لرله.
په هغه دوره کې یو شمیر شاعرانو لکه د سیلاب صاحب په څنګ کې حافظ صاحب خدای دې ژوندی لري، کمین صاحب، ممنون، فنا، استاد بختانه، بینا، زیر صاحب، دوی یو دغه وخت د هیواد په ورځپاڼه کې یو شریکی دنیا په نوم یو پاڼه لرله او دوی به هر هفته د شریک دنیا تر صدیق لاندې یا په یو طرحه باندې مشاعره کوله، غزلې به یې لیکلې. شهرت هم دوی په هماغه وخت کې وو او واقعا په هغه وخت کې د دوی شاعري اوج ته ورسېدله. ډېر ښه خوږه د غزلیزې شاعرۍ یوه پاڼه وه هغه شریکه دنیا. زه فکر کوم په دیرشمو او څلوېښتمو لسیزو کې په افغانستان کې د غزل په ډېرو خوږو شاعرانو کې یو سیلاب صاحب.
ښاغلی انزور، په دې غونډه کې د ارواښاد سیلاب صافي د شعرونو ځینې بیلګې ولوستې.
د سیلاب صاحب غزلیزه شاعري د یو ساده ښایست درلودونکي ده، خپله رنګیني او خیال لري او دغه ساده شاعري د په بیت بیت کې را څرګندېږي. دوه درې نمونې ما په منډه منډل ته یادش کړي دي. خدای ګوڅه د سترګو جنګ و مازدیګر، چاشنا مې ناست تر څنګ و مازدیګر، غماز نه و رقیب نه و اغیار نه و د سرو سپینو شرنګو پرنګو مازیګر د بلبلو د توتیانو ترانې وي په غماز چپه ګړنګو مازیګر یا څومره چې د سترګې ناغداري دي هومره زما اوښ کې ناقراره دي خدای ګو چې زاهد ورته پس خیږي اوس داسې کرشمې د پریوارې دي مخته ته زه شوخ کله کتی شمه زلفې د ګستاخې څوکیداري دي.
لیکوال او صاحب نظر محمد حلیم فدایی چې د دې غونډې یو بل ویناوال و شاعران او ادیبان د ملتونو د راتلونکو حالاتو اټکل کوونکي او د ولس د مشکلاتو لپاره د حل لارو وړاندې کوونکي وبلل. دارواښات سیلاب صافی د ملي او اجتماعي موضوعاتو یو تکړه شاعر وباله. په دې غونډه کې چې ماسپښین په 3 بجو پیل شوې وه او تر مازدیګر ناوخته پورې ادامه لرله، په ځینو نورو کسانو سربیره د ارواښاد امان الله سیلاب صافی زوی الانور سیلاب هم خبرې وکړې. دوی ویل چې پلار یې د افغانستان د شوروي پلوه چپي حکومت استخباراتي مامورینو ونیو او وی واژه، خو د هغه شعرونه یې ملي آرشیف ته وسپارل چې ځای نه شي.
نو سیلاب چې په هغه وخت کې په پروان کارته کې اوسېدو او د خاد مامورین د کوټې ته ورغلي وو او هغه د شعرونو ټولې کتابچې د ځان سره وړې وې. هغه کتابچې بیا ښه دلته مطالعه کړې وې، لوستلې وې، بیا یې دا کتابچې ملي آرشیف ته سپارلې دي چې دا ملي فرهنګ او ثقافت پرې باید وساتل شي. شعر او کتاب او کتابچه او د هغه لیکنې ملي فرهنګ و، لیکن سړی د مرګ و.
ارواښاد سیلاب صافی دینی عالم و، له کابل عربي دارالعلوم فارغ شوی او بیا تر نیول کېدو او وژل کېدو پورې د افغانستان راډیو کارکوونکی و. د افغانستان د ځینو ډیرو مشهورو سندرو شعرونه د ارواښاد امان الله سیلاب صافی دي. د استاد اولمیر د دې سندرې شعر هم د ارواښاد سیلاب دی.
یا د سترګې ولې سرې دي، پام چې وار دې خطا نه شي، ممنلې غر غرې دي، پام چې وار دې خطا نه شي، ممنلې غر غرې دي. مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوکو فواری دی تا دسترگو بلاوا خلم بیا دسترگی ولی سریدی.
د چین په دودیزه جنتري کې د تیرې اونۍ د یک شنبې له ورځې نوی کال چې دوی یې د مار کال بولي پیل شو. په چین کې هر کال په یوه بیل شي پورې منسوب وي چې په یوه 12 کلنه دوره کې تکراری شي. د چین د دودیز تقویم پای ته رسیدلی کال په شامار پورې منسوب و. د اسوسییټډ پریس اژانس له راپور سره سم ګڼ چینیان نه غواړي چې د مار په کال کې د اولاد څښتنان شي، ځکه دا کال ورته نیکمرغه نه ښکاري. نور حال فریده سیفی راکوي.
د مار د کال را رسیدو سره د ډیرو چینایانو زړونه دربیږي. دوی وایي ښایي د مار کال ډیر چیچونکی کال وي. د دوی په باور د مار خاصیت او فطرت ته په کتو سره د مار دوه تیر کلونه ښه نه وو. په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې حمله وشوې او په 1979 کال کې چې بل د مارک کال و د پیکینګ په تیانامین میدان کې چینایي ځواکونو دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي وځپل. ځینې خلک په دې فکر کې دي چې ښایي د مار په سږني کال کې هم ډېرې بدې پېښې وشي. سای شانګ چې یو تایوانی ستوری پیژندونکی دی وایي په چینایي افسانو کې مار غالبا له دیوانو او خبیصه ارواو سره مل وي، نو د دې له مخې د مار کال به هم په یو ډول له سیاسي لانجو سره مل وي. یو شمیر چینایي کورنیو پریکړه کړې ده چې سږکال اولاد دنیا ته نه راوړي، خو پروسه کال چې د ښامار کال و بیا داسې نه وه. یو چینایي مقام وایي د هغو ناروغانو شمیر چې د ښځینه ناروغیو ډاکټرانو ته تلل د تیر کال په نسبت ډیر کم شوی دی. د هغو کسانو لپاره چې د نوي کال سوغات جوړوي د مار خرڅول اسانه کار نه دی. لین پیشینګ چې د وینجا په ښار کې د سوغاتونو د تولید یوه فابریکه لري وایي پروسه کالی کاروبار تر سکاله ډیر ښه و، ځکه ښامار د هر چا خوښ و. خو پیشینګ وایي چې سکالی د کاروبار چندان خوند نشته، ځکه یوازې هغه خلک چې د مار په کال کې زیږیدلي مار خوښوي. د ده په وینا مار د ویرې نښه ده او خلک په لیدو او یا اوریدو ویریږي. د مار د کال په اړه سره له دومره منفي فکرونو هنګ کنګ کې ریموند لو د 2013 کال د مار د کال په اړه مثبت فکر کوي. هغه په دې اند دی چې دا کال به د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه فرصت وي. خو پیشینګ وایي خلک خایي اړتیا ولري چې د دې مخرب کال لپاره مخکې له مخکې وقایوي تدابیر ونیسي. د مثال په توګه هغه خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی دې داسې غاړکۍ په غاړه کړي چې د بیزو نښه ورباندې وي. هغه وایي بیزو یوازینی حیوان دی چې مار سره د حساب کتاب په لارو چارو ډیر ښه پوهیږي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سیشن به سهار 8 بجه واوری.
د نوبل جایزې ګټونکو شاعر پیبلو نرودا چې د شلمی میلادي پیړۍ د تر ټولو ستر شاعر نوم یې ګټلی 40 کاله مخکې وفات شوی وو، او هغه وخت ویل کېدل چې د چیلي دغه حماسي او رومانوي شاعر د سرطان له ناروغۍ مړ شوی دی. خوس د هغه موټر چلوونکی دا انکشاف کړی چې پیبلو نرودا ته د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پینوشه کسانو زهر ورکړی وو، او د چیلی یو قاضي اوس د هغه د مړینې د تحقیقاتو امر کړی دی. زموږ همکار برکوال میخیل د پیبلو نرودا د ژوند او شاعرۍ په اړه دغه ریپورت تیار کړی دی.
د جنوبی امریکا مشهور حماسي او رومانوي شاعر پیبلو نرودا د 1904 میلادي کال د جولای پر 12مه د چیلی د پارال په ښار کې وزیږید. د هغه پلار جوسی ډیل کارمن ریایس مورالیس د ورګاډو په کار کې مامور وو، او موري روزا نفتالی باسوالتو او پاس د ښوونځي ښوونکی وه چې د نرودا تر زوکړې دوې میاشتې وروسته مړه سوه. نرودا 14 کلن و چې په لیکلو یې پیل وکړ. په 1903 میلادي کال یې د شعرونو لومړۍ ټولګه سپیدې چاپ کړه او ډېر ژر یې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړ. خو پلار یې د دلې لیکنو او ادبیاتو سره د بېسارې مینې له امله هغه ته په غوسه کېده، ځکه نو ده هم خپل شعرونه د نرودا په مستعار نامه خپرول. د نرودا اصلي نوم نفتالی ریکارډو ریس باسوالټو. هغه د اسپانیا د کورنۍ جګړې په وخت کې د جمهوریت پالو په تحریک کې ګډون وکړ. د خپل ژوند په ترڅ کې ډېرو لوړو ډیپلوماټیکو څوکیو ته ځان ورساوه، چې له هغو څخه د چیلي د کمونیست ګوند د پارلمان د غړي یا سناتور دنده ده. انقلاب، تاریخ او رومان د هغه د خوښې موضوعات وو. د اردو ژبې نومیالی څېړونکی او شاعر افتخار عارف د پیبلو نرودا په اړه وایي:
محبت اور انقلاب کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر
زما په نظر پیبلو نرودا د شلمې پیړۍ د مینا او انقلاب تر ټولو لوی شاعر وو، او کله چې دا خبره کیږي نو له هغه سره د مایا کافسکی، یسنن، لورکا، اغستم میتو، ماوزیتونګ او فیض احمد فیض نومونه هم یادولای سو.
فیض احمد فیض بھی ہوتے ہیں
نرودا هر اړخیز شاعری کړې ده او ویل کېږي چې د شعر سبک ډیر ساده و او د نغښتل چې لوستونکو ته خپل خبره په پیچلو او لېبهام ډکو کلماتو کې وکړي. د ده آثار د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل سوي دي، ځکه خو یو کولمبیایي ناول کښونکي ګابریل ګراشیا مارکویز نرودا ته د شلمې پیړۍ د هرې ژبې شاعر خطاب کړی دی. نرودا په 1921 میلادي کال کې د ادبیاتو د نوبل نړیواله جایزه هم وګټله. نرودا په 1923 میلادي کال کې د جنرال پینوشه تر پوځي کودتا 12 ورځې وروسته له دې نړۍ سترګې پټې کړې او ویل کېدل چې هغه د سرطان له ناروغۍ مړ شوی دی. خو تیر کال د نرودا موټر چلوونکي یو عجیب انکشاف وکړ او وی ویل چې نرودا ته د هغه وخت د پوځي واکمن پینوشه کسانو زهر ورکړي وو. موټر چلوونکي ویلي چې جنرال پینوشه نه غوښتل چې پیبلو نرودا له مکسیکو د باندې لاړ سي او د ده په خلاف خبرې وکړي. د ټلیګراف ورځپاڼې له خبر سره سم د فبروري پر 9 نیټه د شیلي هیواد یو قاضي ماریو کاروزا د هغه د مړینې په اړه د پلټنو امر کړی او ویلي دی چې د طبي معایناتو لپاره دی د پیبلو نرودا جسد له خاورو راوایستل سي. پټوټو مرګونه د خپل عادت غلام د یکې ویلار لاروایي، د خپل عادت غلام د یکې ویلار لاروایي، د خپل رواج په زنجیرونو کې بند، کله هم نه وهي ټکر له خطرونو سره، نه جامې اغوندي هیڅ کله د نویو رنګو، هغه چې چوپ وي ساتي زړه کې تل د زړه خبره، چې د بیزار د تجربې او د لټون له خونده هغوی تل څښي په څاڅکي څاڅکي مرګی. هغه سړه چې لمبه ده د زړه له رڼا کرکه له تور تمه سره مینه کوي، هغه چې مخه د جذبو د روان سایل نیسي او ستا لیمه د دې جذباتو له وړانګو ځلیږي او وبهیږي په همدغو هوسونو کې، بس ستا خو به وړې سترګې کم کړي د مسکا رنګونه پر شونډو وغوړېږي بیا دغه غوټۍ د مسکا، چې زړه له خپل ریژد او احساس څخه پورته غورځي، خو دغه سایل چې مخه نیسي لار یې نیسي، هغوی تل څښي په څاڅکي څاڅکي مرګی، چې سره اړوي را اړوي نه پاڼې د ژوند، هغه چې هیڅکله په خپل کار هوساینه غواړي، د باورونو بندیان بې باورۍ ته مخامخ نه ورځي، چې خوب د نوې ژوندانه وکړي، هغه چې ټول ژوند یې د زړه کله منلې نه دی، هغوی تل څښي په څاڅکي څاڅکي مرګی، هغه چې نه دی سیلانیان د ژوندون، چې تړاو نه لري د علم له روښانو کتابونو سره، هغه چې سر، هغه چې ترنګ او آهنګ نه پیژني، هغه چې نه ایسته په خپلو نظرونو کې ژوند، هغوی تل څښي په څاڅکي څاڅکي مرګی، هغه چې ولړي سوکه سوکه په خاورو کې برم، چې راپرې نږدې تر خپل ځانه د کومک لاسونه او بیا ګیله وکړي د ځان د نیستۍ، داسې ویرنه بیا د خپلې بدبختۍ ووایي، څنګه باران دی چې درېږي هم نه، هغوی تل څښي په څاڅکي څاڅکي مرګی، هغه چې وبایلي تر ملا تړلو مخکې همت، چې د پښتلو جرأت نه لري، هغه چې ورته نه دی معلوم، چې دی معلوم هغه ته نه وایي په زړه کې یې ډار، هغوی تل څښي په څاڅکي څاڅکي مرګی، راسئ چې هڅه وکړو له داسې بیا بیا مړه کېدلو څخه ځان وژغورو، خپلو ځانونو ته به ورکړو باور، چې ژوند کول ملګرو نه دي تش د سا اخیستل، لږ ورته ځیر سئ، دا احساس د بېقرار هوس دی، د خوشحالۍ د روشان لمر په خوند کې ورک مساتي، د خوشحالۍ د روشان لمر په خوند کې ورک مساتي.
په پاکستان کې د اسامه بن لادن مندل کېدلو د دغه هیواد نړیوال حیثیت ته تاوان ورساوه. اسامه په ایبټ آباد ښار کې پټ وو. د پاکستان حکومت اوس غواړي چې په دغه ښار کې لوی تفریحي مرکز جوړ کړي، څو په دې ډول ایبټ آباد د اسامه د کور په ښار نه بلکې د یو لوی تفریحي مرکز په ښار مشهور شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
پاکستان غواړي چې په خپل هغه ښار چې اسامه بن لادن پکې پټ وو د لوبو یو لوی پارک جوړ کړي. په دغه تفریحي مرکز کې به ژوبڼ او د سکی، ګالف او د اوبو د لوبو تاسیسات هم شامل وي. د فرانس پریس اجنس له رپورټ سره سم، پاکستانی مقامات نه غواړي چې په ایبټ آباد کې د دغه لوی پارک جوړول د اسامه له موضوع سره غوټه کړي، خو عام تصور دا دی چې د پاکستان حکومت غواړي چې د دې لوی پارک او تفریحي مرکز په جوړولو سره په ایبټ آباد کې د اسامه د اوسېدو خبره په خلکو هیره کړي او په ځای د ایبټ آباد د لوی پارک تصور په ذهنونو کې زرغون کاندي. په دې لوی تفریحي مرکز باندې به 3000 میلیونه پاکستانی روپۍ لګیږي چې په ګڼو تفریحي امکاناتو کې یو مارخانه هم شامله ده. دغه لوی تفریحي مرکز به په 1500 اکره ځمکه کې یعنی شاوخوا 2000 جریب ځمکه کې جوړیږي. د پښتونخوا د سپورتونو او ګرځندوی وزیر سید عقیل شاه فرانس پرسا جنس ته ویلي دي چې دغه پارک د اسامه له مسلې سره تعلق نه لري، بلکې حکومت غواړي چې د ګرځندوی کاروبار ته وده ورکړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه نیټه په ابیټ آباد کې ووژل شو. د هورې د جګو دیوالونو په یو لوکس او لوی کور کې 15 کاله ژوند وکړ. د پاکستان حکومت اوس کوښښ کوي چې په ابیټ آباد کې د اسامه د اوسېدو خبره په خلکو هیره کړي او ویل کیږي چې په همدې منظور یې په ابیټ آباد کې د یو خورا لوی تفریحي مرکز د جوړولو بندوبست کړی دی. د پاکستان حکومت د اسامه د خاطرې د هیرولو لپاره په ابیټ آباد کې د هغه استوګنځای هم ړنګ کړی او لزمکي سره اوار کړی دی. ځینو صاحب نظرانو د اسامه د کور ړنګېدل غندلي او ویلي دي چې دا د عبرت یو ځای و او باید روغ پاتې وای.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په تیرو زمانو کې د خلکو فردي ازادۍ کمی وي، خو په اوسني تمدن کې د خلکو فردي ازادیو ته ډیر درناوی کیږي. په امریکا کې په دې ورځو کې د یوې مذهبي فرقې مشر ته په دې خاطر د 15 کاله بند سزا واورول شوه چې یو شمیر نارینه یې مجبور کړی وو چې د سر ویښته وخري. په دې اړه د یو ریپورت ژباړه فریده سیفی لولي.
وشپیته کلن سومل مولید چې په امریکا کې د امیش په فرقې پورې اړه لري د نفرت کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. هغه خپل پیروانو ته امر کړی و چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې د امیش د فرقې د څو تنو د سر ویښته په زور وخري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله هغه کسانو چې د سومل مولید د ستوري عملی کړي حمله یو تر وو کلونو بند پورې محکوم شوي دي. د مسلې د امیش د فرقې د پیژندلو لپاره یو لار پرانیستي چې خلک په دې پوښتنه کې د دې فرقې خلک څنګه ژوند کوي. د امیش فرقه د سی عقیده لري چې انجیل خزو ته هدایت ورکړي چې خپل ویخته وګد پرېګدي او سړی ورسته له واده څخه ګیره پرېګدي. د امیش پیروان په دې عقیده دي چې د سر او ګیره د ویختو خړیل شرم او ډیر خراب کار دی. امیش یو مسیح فرقه ده چې د منو نایتای سویس په نامه په 1893 کال کې د وسړي لخوا رامنځته شوې ده. د امیش د فرقې ډیر خلک په امریکا او کاناډا کې ژوند کوي. د امیش د فرقې د پیروانو د عقیدې له مخې دوی ځان له عصري ژوند لري ساتي. د مثال په توګه دوی د موادو د انتقال لپاره له دیقاني لارې لکه له اس څخه کار اخلي، له موټر، برېښنا او ټلیفون څخه له سره ګټه نه اخلي.
رادیویی مجله اره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ترکیه تر بل هر اسلامي هیواد پرمختللی اقتصاد او پرمختللی ټولنه لري. دغه هیواد غواړي چې په راتلونکو لسو کلونو کې د نړۍ په لسو اقتصادي قدرتونو کې حساب شي، خو په دې لاره کې یو پروت خند دا دی چې ترکی میندې د ضرورت تر حد لږ اولادونه زیږوي. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
ترکیه د ماشومانو د زوکړې له کمی سره مخ ده او اوس حکومت غواړي چې د ماشومانو زوکړې ته د میندو د هڅولو لپاره امیدوارو میندو ته ځینې امتیازونه ورکړي. په دغو امتیازونو کې د امیدوارو میندو وړیا علاج هم شامل دی. د ترکیې نفوس تر 15 میلیونو ډیر دی. د دغه هیواد صدر اعظم طیب اردوان غواړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې ترکیه د دنیا په لسو هغو هیوادونو کې حساب شي چې تر ټولو پیاوړی اقتصاد لري. لس کاله وروسته به یعنی په 2023 میلادي کال کې به د ترکیې د جمهوریت سلم کال پوره کیږي. ترکیه په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک په مشرۍ د جمهوری او اصلي نظام څښتنه شوه او په 1300 کلونو کې اوس د پړاو ته رسیدلې ده چې د دنیا یو خورا پرمختللی ملک ګڼل کیږي. په 1300 کلونو کې چې په ترکیه کې طیب اردوان د قدرت په ګدۍ ناست دی، د دغه هیواد اقتصادي وده نوره هم چټکه شوې ده. په 1300 کلونو کې په ترکیه کې سړي سر عایدات 3 برابر زیات شوي دي. اوسنۍ ترکیه غواړي چې په راتلونکو 1300 کلونو کې د دنیا په لسو لویو اقتصادي قدرتونو کې حساب شي، مګر دې هدف ته د رسیدو په لار کې اوس یو د خند را پیدا شوی دی چې اکثره ترکی کورنۍ د اولاد له زیاتېدو سره دلچسپي نه ښیي او دا تمایل د دې سبب کیږي چې په ترکیه کې په راتلونکو کلونو کې د بوډاګانو نفوس زیات او د ځوانانو نفوس چې د کار اصلي قوت جوړوي کم شي. په ترکیه کې نن سبا میندې په متوسط ډول دوه ماشومان زیږوي او د لا لږو ماشومانو لرلو ته تمایل مخ په زیاتېدو دی. په 2011 کال کې د ترکیې د نفوسو وده 1.5% وه، خو په 2012 کال کې دغه اندازه 1.2 ته راټیټه شوه.
د لارې خنډونه زموږ د دې اونۍ د یوه خواږه حکایت نوم دی چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. پادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپه کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې یې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بورې یې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بورې کې پیاز و. بزګر په ډیر زحمت غټه تیږه له لارې یوې خواته کړه. د تیږې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ مو د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په بحث کې واورېدل چې روشان پیر خپله بېله عرفاني طریقه چې سیاسي مقصدونه هم پکې وو جوړه کړه، او شاوخوا خلکو او واکمنو ته د بلنې پیغامونه واستول. د بایزید روشان د قدرت او اهمیت زیاتېده په پیر بابا اخوند درویزه او نورو باندې شونه لګېده او مخالفتونه یې ورسره وکړل. استاد نجیب منلی به د روشان او درویزه د ملګرو د اختلافونو او روشاني ادب په باره کې معلومات راکړي.
د پیر روشان مقابل کې یو بل خوځښت چې هغه د یو ډول د بنسټپالو ملایانو خوځښت دی، هغه ملایان چې د تصوف په آزاده فضا کې دین ته خطر ګوري،
یو بل اصطلاح هم شته قشري ورته وایي،
دغه ملایان د پیر روښان د وجود نه د خطر احساس کوي. دا ځکه چې پیر روښان په پښتني سیمه کې نفوذ لري او پښتني سیمه د سیاسي لحاظه ډیره خوځنده سیمه ده. دلته په هندوستان کې مغولو قدرت د پښتنو نه نیولې دی، نو د پښتنو په منځ کې دا تمایل هم شته چې بیرته خپل قدرت ترلاسه کړي. پښتانه د کابل او د هند په لار پراته دي، نو د دې لارې ساتل هم یو ډیر ستر سیاسي اهمیت لري. مغول په ویره کې وو، او د دغه ویرې په نتیجه کې دلته چې کوم خوځښت رامنځته کېد، او دغه خوځښت خپل ځانګړي خصوصیات درلودل، د نورو ټولو خوځښتونو نه بیل وو، نو په طبیعي ډول باندې په مرکز کې په ډیلی کې د دغه خوځښت مقابل کې یو څه ویره موجوده وه. کابل ته د پیر روښان راوستل په خپله د دغه یوه نمونه ده. او د دې فکري خوځښت مقابل کې اوله مبارزه چې شروع کیږي هغه د فکري لارې د سید علي ترمذی چې موږ ورته اوس پیر بابا وایو او په بنیر کې یې زیارت دی، د پیر بابا په مشرۍ او د هغه د یو شاګرد چې ډیر خلوور سړی و اخوند درویزه ننګلاری، د روښان له افکارو سره په مبارزه پیل کوي. او دغه مبارزه اول فکری مبارزه ده.
تاسو فکری مبارزه بولی، آیا ویلی سو چې په فکری لحاظ باندې د دوی بنیادی فرق دا ده چې پر روښان یو قسم تعویل کوي د دین، یو ډول باطینی تفسیرونو ته تعبیرونو ته متمایل سړی دی، او بلعکس اخوند درویزه په قشری تعبیر باندې تاکید کوي د دین. د دوی فکری اختلاف په دغه سي تمایل کې نسولې دی بنیادی تور.
بنیادی تعبیر په همدغه کې دی. اخوند درویزه د شریعت مدار اسلام پلوی دی چې د ټولنې چارې باید د دین په چوکاټ کې تنظیم شي، او انسان ته د دې حق نه ورکوي چې د دین په مسایلو کې فکر وکړي.
او وبخښي، او هغه ظاهري تعبیر ته ترجیح ورکوي.
شریعت ظاهر ګوري، او په مقابل کې د تصوفي افکارو د ودې لپاره هغه څه چې زمينه مساعده یې هغه فکری تشویش دی. په دغه ټولنه کې نظامونه ګډوډ شوي دي، د تکیې ځای نه دی پاتې، نو د تکیې ځای باید په داسې یو څه کې ولټول شي چې هغه د زړه سکون پیدا کړي، او دا طبعا د تصوف په چوکاټ کې آسانه کیږي. نو دغه تضاد شته، او کله چې سید علي ترمذی د پښتنو سیمې ته راځي او دلته په فعالیت شروع کوي، هدف یې هم همدغه دی چې د دغه حرکت مقابل کې یو صد جوړ کړي. دغه سیمه د سیاسي لحاظه حساسه ده، که چیرته دلته یو نوی تحول رامنځته کیږي او دا تحول پښتانه سره منسجم کوي، نو دا کیدلی شي چې د مغولو د حکومت دپاره هم جنجال واوسي، د مغولو حکومت هم ملاتړ کوي. او د پیروخان حرکت چې په اول کې یوازې مذهبي حرکت دی، ډېر ژر په سیاسي حرکت بدلی، ځکه چې د پاچا سره په تناقض کې واقع کیږي او جګړې ورسره شروع کیږي. اخوند درویزه د پیروخان پر ضد باندې تبلیغات ډېر زیات کوي. دا تبلیغات اول د مناظرو شکل نیسي، او وروسته حتی په کلو بانډو سره ګرځي او ملایان د ده په ضد باندې منسجم کوي، راپاڅیي او په ده باندې د کفر ټاپه لګول کیږي. د ته پیر تاریخ ویل کیږي او د ده پر ضد باندې کتابونه لیکل کیږي. نو د پیروخان خوځښت په دغه شرایطو کې د پښتو د ژبې لپاره هم ډیر مهم دی، ځکه چې پیروخان د ټولو مهمو تصوفي جریانونو په شان خزو او نرو ته یو ډول د تعلیم زمینه مساعده ولغواړي. زده کړه د خلکو په ژبه کوي، دی چې خیرالبیان لیکي، د ته الهام کوي چې خیرالبیان ولیکه، خیرالبیان د سورة الرحمن په آهنګ ولیکه، او خیرالبیان لیکي، خیرالبیان په هغو ژبو لیکي چې دی ورسره آشنایي لري او خلک پرې پوهیږي. خیرالبیان په څلورو ژبو لیکل کیږي، په پښتو، په فارسی، په پنجابي او عربي. د خیرالبیان د تدریس دپاره نر او ښځې یو ځای سره هم درس ولي، هم کار کوي او هم د دې تبلیغ کوي، چې دا هم د اخوند درویزه لپاره د منلو وړ خبره نه ده. او دغه خبره چې نر او ښځې سره په یو ځای درس وایي، د دې نه بیا د پیروخان مخالفین د ده په ضد باندې ځینې اخلاقي تورونه هم لګوي.
مختون الاسلام کې اخوند درویزه دا خبره څو ځله کړې ده چې دا نر ښځې یو ځای کول داسې دي لکه اور او پنبه چې یو ځای کوي. دغه تشبیه دی ډیر استعمالي،
دغه تشبیه دی ډیر استعمالي. او همدغه بیا په اطلسمه نولسم پیړۍ کې غربیانو ته رسیږي. نو بل اخره د پیروخان تصویر تاسو په بس په لومړی کوړه اشاره وکړله چې ډیر مخشوش تصویر دی. علت دا دی چې تاریخ هغه څوک لیکي چې بریالي کیږي. دا خوند درویزه شریعت مدار مفکوره بل اخره په دې سیمه کې بریالي مفکوره ده. په هند کې هم د اکبر نو وروسته حکومتي تمایل د تصوفي اړخ نه راوړي او زیاتر ظاهري اړخ ته توجه کوي. اورنګزیب په خپل ډیر متعصب ملایي دریزونه نیسي. نو په دغه شرایطو کې هغه نظریه چې غالبه ده د خوندرویزه نظریه ده، او هغه نظریه چې مغلوبه ده د پیروخان نظریه ده. د پیروخان په ضد باندې ډیر افواهات خپریږي او دې ته اروپایان هم لمنه وهي.
اروپایان ورته لمنه وهي،
اروپایان دغه افکار چې په سیمه کې رایج دي د دې لپاره یو ډول لاسپیکر ورکوي، یو ډول پراختیا ورکوي، غږ لوړوي، او په عین زمان کې هغه د دروغو سلسلې ته یو ډول علمي بنسټ ورکوي. یو ډیر جالب شی چې ما کشف کړی دی، په غربي څېړنو کې د پیروخان په اړه ویل کیږي چې د یو کتاب لیکلی دی د خورپان په نامه باندې، او خورپان نوم د دې د خاطره پیښودل شوی دی چې دا د فرقان استهزای پکې کړی، او دغه کتاب کفري نظریات خپروي. یو وخت کې زه متوجه شوم چې اخوند درویزه په خپل مخزن کې لیکي چې په بایزید یو کتاب لیکلی دی چې خیرالبیان نومیږي، او زموږ ملګری دته خر بیان وایي. خر بیان بی او ی دو درې ټکی سره یو ځای کړی، دغه نه یو پی جوړ کړی ده، او دغه چې انګریزي محقق ته پلاس ورغلی دی نور پسندې ګرځېدلې. بس خورپان د فرقان سره په قافیه کې مشابه موندلی دی، او په خپل پسندور کیسه جوړه کړې ده. نو یو ډول هغوی هم ورته لمن وهي، او شاید چې دې کې سیاسي مفکورې هم بیا سره ونه وسي. په هر صورت د پیروخان ژوند په مبارزه کې تیریږي. د ده قبر ځکه معلوم نه دی چې دا چې د تور راغه د جنگ د واقع په وخت کې بلاخره مري، د ده پلویان د تیښتې په حال کې دي، او په دغو شرایطو کې د ده خول ورته مناسب ځکه نه ښکاري چې څوک به یې قبر ته سپکاوی وکړي. نو څه موده د ده تابوت د ځان سره ګرځوي او داسې ویل کېږي چې یو ځای کې په یو جنګ کې دغه تابوت سین وړي، نو ځکه د ده قبر معلومه نه دی. په هر صورت مهمه خبره دا ده چې د پیرو خان حرکت د پیرو خان د مرګ سره له منځه نه ځي. د ده اولاده دغه مکتب ته دوام ورکوي او دا جنګ تقریبا یوه پیړۍ د مغول په مقابل کې جریان لري.
استاد منلی، د تاسو له خبرو دا نتیجه مې واخیسته چې تاسې له پیر روشان سره مخالفت تر ډېره حده یو قسم سیاسي ګڼئ، یعنې د ځینو سیاسي ګټو په بنیاد باندې د ده له افکارو سره مخالفت کېدو، البته هغه دیني او فکري تمایل هم پکې شاملوي. خو که له دې نظره ورته وګورو، صوفیان سوله پال خلک دي، د تصوف لاره د سولې لاره ده، او پیران چې دي د فشار له لارې یا د تورې له لارې خپل افکار نه خپروي. خو روشانیانو د دې خپلو افکارو د خپرولو لپاره توره هم په لاس کې وه. دوی به داسې کول چې د بل پیر اوزه به هم لاندې کوله، حال دا چې د پیرانو له قدیمي زمانې داسې یو عادت و چې د بل په حوزه به کار نه درلود، هر پیر به خپله حوزه لرله. څنګه آیا د دوی دغه تمایل، د دوی دغه ډول چلند هم له دوی سره په مخالفت کې نقش نه دی لرلی؟
هر ځکه چې یو دعوت نوی شروع کیږي، هغه د خپل خپرېدا لپاره کوشش کوي او په طبیعي ډول باندې د نورو په حریم کې ور داخليږي. په سوله ییز ډول پیر روخان هم په لومړي سر کې په سوله ییز ډول باندې فعالیت کوي، خو کله چې د ده په مقابل کې را پاسونونه کیږي، په اول سر کې نظریاتي پاسونونه دي، مګر دغه پیران چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پیر بابا او اخوند دروېزه ډله، دوی یوازې په دې باندې اکتفا نه کوي چې د بحث د لارې مخالفین وځپي. دوی عملا د دوی د ضعیفولو دپاره د خلکو پر راپاڅولو شروع کوي او په دوی باندې فزیکي حمله کوي. د دوی کتابونه سیزل کیږي، د دوی غونډې مختلې کیږي.
دا ګومان کوم لږ وروستۍ خبرې دي. په اوله کې ګوره، د روشانیانو هغه جدي جګړه چې دوی اغاسپور ورته وایي، دا خو هغه وخت دی چې دوی په یو کاروان باندې حمله کوي. د پیر روشان مریدان چې د فنا په مراقبه کې وو، یو کاروان تیریږي له هندوستانه کابل ته ځي، تجارتي کاروان دی، دوی په کاروان حمله کوي. دوی وایي چې دا خلک اوس په دنیا کې غرق دي، حال دا چې دوی باید آخرت ته توجه وکړي.
زه فکر کوم چې د پیرو خان دغه حرکت د دین وړاندې نور حرکتونه هم شته. کله چې مغول په دغه لاره باندې تیریږي، دوی د پښتنو په سیمو باندې تیری کوي، دوی د پښتنو په سیمه کې جنجالونه پیدا کوي، خلک وژني، غلاوي کوي، کاروانونه په دغه سیمه کې په اسان ډول نه تیریږي. نو د حکومت د خلکو او د سیمې د خلکو ترمنځ نارامي موجوده ده. طبعا دوی هم د خبرې ته یو څه آماده، ځکه وو چې موږ د دې موضوع سیاسي اړخ ته اشاره وکړله. پښتنو قدرت د لاسه ورکړی دی، پښتانه بیرته د خپل قدرت د احیا په فکر کې دي، مګر مشري نه لري. او دلته چې یو مشري پیدا کوي، نو دا حرکت په طبیعي ډول باندې دې خواته بدلیږي. او د پیرو خان د تعلیمي اړخ تر څنګه چې د ټول هند نه ورته خلک راځي او د پیغام ټول هند ته رسیږي، د ده پلویانو وروسته د قدرت په لانجه کې هم نخلي. د پښتنو د برم د بیا راژوندي کولو هڅې هم پکې روانېږي. اخوند دروېزه چې کومه اشاره کوي چې میا عمر ویلي وو چې زه به د هند پاچاهي نیسم او څوک چې زما په مرسته کې ودرېږي هغوی ته به د دوی یو په دوه انعامونه ورکوم، دا ټولې هغه خبرې دي چې یو څه بنسټ لري په سیاسي دنیا کې. نو ځکه زه د پیرو خان د خوځښت روحاني اړخ په اول کې راوړم، مګر په دویمه مرحله کې ډېر زر دی په یو سیاسي اړخ باندې بدلیږي، څه د دوی د خپلو تمایلاتو د خاطره او څه د چاپیریال د فشار له خاطره.
استاد منلی، تاسو د نولسمې پیړۍ د اروپایي مفکر او لیکوال انګلز یو قول هم راواخیست چې هغه دې مبارزې ته طبقاتی مبارزه وای. آیا په دې خبرې کې هم وزن شته؟
فکر نه کوم چې طبقاتی مبارزه دی وی، دا د قدرت په سر مبارزه ده. او د پیرو خان په نظریاتو کې د اسلام برابری غوښتونکي فکرونه ډیر دي. هغه تبلیغات چې د پیرو خان په ضد کیږي د دروېزه د پلویان لخوا، هغوی هم دې ټکي ته اشاره کوي چې دوی هر څه سره شریکوي، هر څه سره تقسیموي، هر څه د هر چا بولي. نو دغه غلط نظریات چې انګلس ته رسېدلي دي، انګلس د خپل سوسیالیستي فکر سره دوی ورته ګڼي. په خپله په دې سیمه کې طبقاتي جنگ نه دی، دلته د قدرت لپاره جنگ دی. او د قدرت لپاره دغه جنگ پیرو خان په خپل پایل کې د پیرو خان پسې د زامنو او لمسیو دوام ورک او تقریبا اویا کال پسې مکه دا جنگ روان وو. پورستیو کې هم د دې جنگ د زپلو ورستۍ لار دا و چې مغولو هغه مشران چې پسې مکه ډیر فعال و غیر تبعید کړل د سیمې لری کړل او بیرته دوی ته یو ډول مذهبي نقش ورک د دوی سیاسي نقشې په دغه ډول باندې کمزورې کړ. نو د پیرو خان خوځښت په دې سیمه کې له یوې خوا منفي نتیجه دا وه چې د سید علي ترمذي او د اخوند درویزه چې بریالۍ ډله وه د هغوی د نفوذ لپاره یې ډېره پراخه زمینه مساعده کړله.
دا منفي نتیجه وه که مثبته؟ ځکه هغوی د روشانیانو په ضد خبرې وکړې، د روشانیانو په ضد یې کتابونه ولیکل، تالیفات یې وکړل. آیا دا د فکري غوړېدلو د فرهنګي غوړېدلو یو هغه نه ګڼو، یو دلیل نه ګڼو؟
د فرهنګي غوړېدلو دلیل ګڼلی شو په خپله دغه اصل منل چې پښتنو ته باید د پښتنو په ژبه تعلیم ورکړ شي. د پیرو خان نه را شروع کیږي، ورپسې بیا رشید البیان دویم کتاب دی چې پښتو لیکل کیږي، د هغې پسې مخزن دی، او د مخزن پسې بیا د نور پښتانه لیکوال را پیدا کیږي. دغه مفکوره چې پښتنو ته باید د پښتنو په ژبه خبرې وشي او تدریس ورته وشي، د دې بنسټ ایښودونکی پیرو خان دی. مګر د فلسفي لحاظه د پیرو خان ماتېدل په هغه ټولنه کې چې پیری او پیربازۍ ډېرې کېدلې، مګر شریعت دار اسلام پکې ډیر زیات نه و ننوته، د پیرو خان د ماتې په نتیجه کې د اخوند درویزه هغه وچ او ظاهر بین اسلام ډیر زیات نفوذ کوي او فکری تنوع په سیمه کې په ډول سره وژني. نو ځکه زه په د منفي طبعاتو په ډله کې شمارم. په خپل روحاني فکر د پښتنو په سیمه کې چې ځپل شوی دی ورکیږي او حتی په افسانو بدلیږي. ټولې افسانې د دوی په ضد دي، تر څو چې د شلم پیړۍ په نیمایي کې خیرالبیان پیدا کیږي. یو بلاخره مونږ په دې پوهیږو چې خیرالبیان فقط د قرآن یو تفسیر غوندې دی، د قرآن ځینې برخې تفسیر کړي دي، د توحید برخې تفسیر کړي ده، د عباداتو برخې تفسیر کړي ده. تر هغې پورې خیرالبیان مونږ د یو کفري اثر په شکل باندې پیژنو. نو په شلمه پیړۍ کې د خیرالبیان پیدا کیدل او په سیمه کې یو ځل بیا د استعمار د نفوذ لپاره د دین نه وسیله جوړول، دې ته زمینه مساعده ای چې د پیرو خان نظریات او روحاني حرکت بیا هم یو سیاسي استعمال پیدا کړي او په افغانستان کې د پیرو خان سیاسي مبارزو ته د ملي مبارزې په شکل باندې قتل کیږي او دا هغه بڼه ده چې په افغانستان کې ډېر زیات تبلیغ کیږي، حتی تر دې چې د مذهبي او عرفاني اړخ پکې هیریږي. نو زه فکر کوم چې کچېرې موږ د تاریخي پیښو ته له نږدې وګورو، دا باید هیر نه کړو چې د پیرو خان نهضت اول یو فکري نهضت دی، مذهبي نهضت دی، روښانوونکی نهضت دی. په دویمه مرحله کې د شرایطو د فشار لاندې دی په یو سیاسي نهضت بدلیږي او بالاخره دغه سیاسي نهضت چې ماتیږي، د ده د ماتې دپاره هم فکري فعالیت ته اړتیا شته او هم د ده د بدنامولو دپاره او د ده د بدنامۍ د ساتلو دپاره فکری تخلیقاتو ته اړتیا شته. نو دا داسې یو فضا رامنځته کوي چې په سیمه کې ډېر څه لیکل کیږي، ډېر تولیدات کیږي، ډېر فرهنګي پنځونې رامنځته کیږي او یو بل فکری بحث پرانستل کیږي. د خوشحال غوندې یو سړی چې د خپل ژوند په اوږدو کې خوشحال تقریبا څوابیا کاله عمر کړی دی، په دغه کې د دوه واري درې واري د پیرو خان په باره کې نظر بدلوي. دا په دې معنا ده چې په دغه وخت کې د پیرو خان په نظریاتو باندې په سوات کې، په خاټکو کې، په پېښور کې په پراخ پیمانه بحثونه کېدل او دغه بحثونه ډېر جدي بحثونه وو او د خلکو فکر یې مشغول ساته، چې حتی خوشحال هم په دې باندې ځان مجبور ګڼي چې د دغو بحثونو یادونه وکړي.
او استاد منلی، روشاني شاعران خصوصا دولت او میرزا خان انصاري، دا خو بیا د پښتو ادب د طلایي دورې، یعنی د رحمان بابا او د خوشحال بابا د دورې د شاعرانو لپاره معیار ښکارېدل، د سرلارو په سترګو یې ورته کتل. نو زه فکر کوم د روشانیانو ادبي تخلیقاتو هم په راوروسته ادیبانو او شاعرانو باندې روشاني فکر مهم ګرځولی و.
داسې ښکاري چې د میرزا لیکنی یا د دولت لیکنی یا د ارزانی شعرونه یا د داسې د نورو د واصل او د نورو لیکنی د روحاني فکر نه بېلې منل شوې وي. د پیر روخان اثر د سیاسي محرکاتو په اساس یو ډول تکفیر شول، په تور رنگ رنگ شول او د هغې د لمنځه تلو هڅه وشوه، مګر د ده د پیروانو اثر چې ډېر کلاسیک تصوفي اثر دی د خلکو لپاره بیخي د منلو وړ وو. نو دا د روحاني نهضت د زیږندې په حیث ونه پیژندل شول، د مستقلو آثارو په حیث وپیژندل شول، او د همدغه لحاظه یې په خلکو باندې زیات تاثیر وکړ. شاید چې د پیرو خان د حرکت د ماتېدلو یوه نتیجه هم دایي چې هغه مخالفت چې د ده د افکار په مقابل کې د ده د شخصیت په مقابل کې موجود و، هغه د ده د پیروان په مقابل کې بیا نه و.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. تر بلې خپرونې او بلې ګڼۍ اجازه غواړو. په عزت اوسئ.